السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې نن د نهه ورځ او د 2015 کال د مئی 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ایزو حالاتو خبرو، د ځوانانو غږ 19 پروګرام هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې ګړې خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نامنیو په قابو کولو کې بریالی شي. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوټین او خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر نن کابل ته رسیدلی دی. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل چې دوی بل افغان چارواکو سره د سولې د مسلې ترڅنګ پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي.
نواز شریف د پاکستانی هیات سره مشري کابل ته راغلی دي. دلته د پاکستان د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس سره د سولې څنګ پر نورو هغو برخو باندې بحث وکړي. خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه په خپل علاقه لري او دواړه هیوادونه له حالات سره مرسته کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسه کابل ته د نواز شریف د اولنۍ سفر دی. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو وکیلان د مئی 12 د تورې ورځې په توګن مانځي. په دغه خار کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروینه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی. همدارز عوامي نېشنل ګوند د 12 مئی د پیښې د غندلو په مخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړی ده. او داراز پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې پر ضد لاریون کوي. د یادونې وړ ده چې د 2008 کال د مئی په 12 نیټه په کراچۍ کې د وسلوالو د هغه وخت د لری کلش چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کونکو ډزې کړې وي چې په نتیجه کې یې 8 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي وو. عوامي نېشنل ګوند وایي د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا را بلل شوی د صوبې د سیاسي ګوندونو په حق هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف یې د صوبې د حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک 13 ورځ خبري اعلان ته ویلي وو چې د مرکزی حکومت لخوا د بجلی په ویش کې بے انصافي او له پښتنو سیمو د چین گوادر اقتصادي لارې اړول د مظاهرې مهم ټکی دي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي احمد خان بهادر پرون مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم دوی په صوبه کې په اپوزیشن کې دي، خو د پښتنو د حقونو لپاره به په مظاهره کې برخه اخلي. د امریکا د ولسمشر دفتر وایټ هاوس پرون هغه ریپورتونه رد کړل چې پکې تور لګول شوی وو چې اوباما انتظامی په 2018 کال کې د اوساما بن لادن د وژنې د حالات په اړه دروغ ویلي دي. د سیمور هرش نومي صحافي دغه ریپورت چې د روان میاشتې په 12 نیټه یو مجله کې خپور کړی شوی وو په اړه یې د قومي امنیت لپاره د وایټ هاوس ویان نید پرایس وویل چې د بې بنیاده اندازو او غلطیو نه ډک دی. هرش د ریپورت کې ویلي اوباما انتظامیه د اوساما بن لادن د وجلو په لړ کې د پاکستانی استخباراتي چارواکو سره خفیا همکاري کړې وه. او دا چې د پاکستان اعلی پوځي او استخباراتي چارواکي د اوساما بن لادن د وجنې د مشن نه خبر وو. خو نید پرایس وایي دا تاثر ورکول چې ګنی د اوساما وجنه د امریکا یو ورخیزه مشن نه وو په سرګندول ناسم دی. نو مولي زیاته کړه چې دغه عملیاتو پاکله یوازې محدود امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړل شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نه امنیو په قابو کولو بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 1900 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په حق له خبريالانو ته د وینا په وخت ویل د دې باوجود چې روان کال یې مخته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یاد کړې.
یک قسمت از عملیات پلان شده کاس طرف خوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا یو برخه پلان شوی عملیات بې ساري وو. د ناوې ولسوالۍ ته چې دیارلس کاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه، د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
ولسمشر غنی د افغانستان امنیتی حالاتو د خکېدو په اړه داسې حال کې ډاډ ورکړی دی چې په دې ورستیو کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. د یمن شیعه حوثی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جهاز یې ویشتلی او غورځولی دی. دا خبره لږ ساعت وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جهاز لا درکه شوی دی. د حوثیانو خبري ټي وي چینل المسیرا ویلي د حوثي قبایلو هوایي دفاعي نظام د سادې په وادي نوشور کې یو جنگي جهاز غورځولی دی. یاد سیمه د حوثیانو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. المسیرا د غورځول شوي جهاز د ملبې او د هغې تر څنګه د قبایلیانو د خوشحالۍ نمانځلو تصویرونه هم خبر کړی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلی جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرامځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لیده کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې نه امنۍ په اړه خبرې کوي. د روس د خارجه چارو وزارت ویلی ماسکو ته مکوي چې دا خبرې به په دوه اړخیزه تعلقاتو خو کولو کې مرسته وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د یوکرین او شام په اثر د بې اتفاقۍ له وجې د سوړ جنگ نه پس تر ټولو خراب حالت ته غورځېدلی دی. د یوکرین په مشرقي برخه کې د 13 فروری په میاشت کې د جرمني او فرانس په مزګلتوب د ډزبندۍ د لوزنامې لاسلیک کولو باوجود وخت نا وخت جګړې رامنځته کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او وزارت اعظم خبريال سیراج ظاهر د کرنسي وبې او موسم حال درکوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.55 پیسې غستل کیږي او په 2.80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.55 او په 2.55 پیسې. یو یورو په 2.45 پیسې او په 2.45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.50 پیسې او په 2.10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.10 پیسې او په 2.15 پیسې. او یو افغانۍ په 1.68 پیسې اغستل کیږي او په 1.88 پیسې خرڅول کیږي. وست موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 33 وي او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواورې وزیر اعظم نواز شریف نن کابل ته رسیدلې. د افغان پارلمان یو غړي وایي د سولې لپاره باید عملی کار وشي. نن عوامی نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي په کراچۍ کې د 2009 کال د مئی په 12مه د وژل شو وکیلانو او پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهرې کوي.
دا په دنیا په تاریخ کې شي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې د زیو شو نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې ګواه په خپله میډیا ده، د هغې ګواه په خپله ججان دي، د هغې ګواه په خپله وکیلان دي.
تیره ورځ د باجوړ کې یو ملک وجل شوی. د قبایلو مشران د قبایلي مشرانو امنیتی مسلې در اورو.
د پاتا او عوامو کې دا شاشي مهربي ده چې موږ د ملک د طرف قربانیانو کو ورکو او په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتل کیږي او د پاکستانی په نظر کتل کیږي.
او په 19 پروګرام د ځوانانو غږ کې په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو د یو تنظیم د مشر سره خبرې کوو.
منګ د دې یو داسي وسیع اتحاد جوړو چې زمنګ نظریات زمنګ کم مسلې دي چې داغي مشترکه منګ حکمت عملی غي ته جوړ کو داغي مخنیوي وکړو.
د مشال سره واوري دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن کابل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف کوربه دی. د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترهګرۍ سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. نوموړي سره ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري دي او تمه ده چې د خپلو افغان سیالو سره به ځینو برخو کې د همکاریو تړونونه وشي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دفتر خارج لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. د خبر پانې په وینا په دې پلاوي کې له وزیر اعظم نواز شریف سره د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ملګری دی. او دوی د خپلې اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله سره ویني. خبر پانه زیاتوي چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د ګاونډیانو سره او په خاص توګه افغانستان سره ښه او پرامن تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکړی کیږي، او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغه عزم څرګندونه ده. خبر پانه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دوه اړخیزه تعلقاتو ښه کېدو کې او سیمه ییز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د پاکستان او افغانستان ته ځیا کارن د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف دې دورې ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په لاهور کې د بهرنیو چارو ته ځیا کار ډاکټر رسول بخش رئیس نو پوښتل، نو هغه وی
پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان میں بیس بنائے ہوئے ہیں.
د ہندوستان انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان کی مرکزونه جوړ کړی دي، او لهغه غزایا د پاکستان په علاقو په خصوصي توګه بلوچستان کې کوم تر هغه کارویانی کوي، د هغوی مرستي کوي، او دغه شان په کراچۍ کې د فساد خورونکو مرستي کوي. نو په دې دوره کې به پاکستان له کابل سره دا معاملې راپورته کوي، او تاسو وګورئ پاکستان تل په افغانستان کې د امن او سولې مرسته کړې ده، او په دې کې خپل غوره کردار لوبولی دي. نو پاکستان هم نه غواړي چې د افغانستان خور دے د دوی پزید وکارول شي.
همدارنګ کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د لیکوال او افغان چارو شنون کې جمعه خان سوپینا په دیړو پختل، نو هغه وی چې اوس وخت بدل دی او دونه هیوادونه غواړي چې تعلقات سره نور مضبوط کړي. نو موړي په دې حق لا زیاته کړه،
زه فکر کوم چې پړون بیزل د اشرف غنی صاحب دراتک سره او په پاکستان کې د نوي حکومت او بدلون سره دا سي شرایط پیدا شوی دي چې دوړو هیوادونه سره نږدې شي، د دوړو هیوادونو مسلې سره سیډي منطق لاندې خپل روابط پر مخبوزي. اوس عیني نواز شریف او د راحیل شریف تک چیرې دا هغه طرف ته یو بل ګام دی. دغه ټولې مسلې کې د ترهګرۍ دي، دغه ټولې مسلې کې د سیاسي اساتونو دي، دا ټولې مسلې حل حل کېدای شي چې یو کمیشن د دواړو ملکونو ترمنځ پکار دا دې کمیشن چې هغه پرمننت وي، هغه دائمي وي، هغه د دواړو سره خپل روابط چیړي او چې کومې غلط ځای نه وي هغه باندې پای تک ورتګ دي.
ته یاد ونی ولد چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړېدو وروسته د شریف دا لومبه سفر دی. د دې نوړاندې نوموړي په کال 2013 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د کابل په دوره دي چې د ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د دوه خواوو ملکی او پوزي چارواکو د یو بل هیوادونو دوري کړي. د دوی په وینا د ترهګرۍ سره د مبارزې په شمول یې تجارتي او د اقتصادي اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې کړي دي. زموږ همکار بشیر وخت افغان پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي آریان یون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د لوړپوړو پاکستانی چارواکو ډیر شوي سفرونه څنګه ګڼي او آیا دغه به څه نتیجه ورکړي؟
سفر مغری آیتونه به د افغانستان نه تل شي او هغه مهارت کړی شي او که چېرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي خپل پلانونه که صادق نه وي او مخ سیاست ته د پای ته کې نه دي بیا به هم د تیر په څیر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته راوړي نشي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې لپاره څه پکار دي چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. د قطر کوم غونډه چې وه دی د فارم د افغانستان ولسمشر چې دی نه دی او د څه څه په لار کې چې په تاغه پروسه دوام پیدا کوي او بل اخر جنگ ته د پای ته کېدل شي. نو که چېرې دوی د سولې په راوستو کې منځ ته یعنې عملي ګامونه پورته کړي، موږ د دوی سولې په پروسه کې د دوی ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته لاړ خره غواړي یو نتیجه ورکړي، نو دوی باید خپل ټولمونه په صادقه اوسي.
تاسو دا د صداقت خبرو کړم، دوی څنګه صداقت کې کولای شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي؟ پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هم رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سم نه ده. یعنې دوی که واقعا نه وغواړي په افغانستان کې نه فشار راوړي په کوم ډول چې طالبانو په ډلو باندې فشار راوړي، بالاخره اتمن هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که موږ وګورو په دې څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو پهوالي سفرونه کړي، ورته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله شي افغانستان کښې او مذاکرات وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته مدرېږي، تل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس پوهېږي. دا خو داسې پټه خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او موږ دوی وایي چې موږ وایو چې دوی صادق نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا اوس پوهېږي. خو زموږ هیله یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوصا د امریکې نه همدا ده چې ولې دوی په دې باندې فشار نه راوړي، ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو، نن عوامي نشر ګوند او پښتونخوا ملي عوامي د 2008 کال د مې 12 تاریخ په یاد کې په کراچۍ کې جلسې او مظاهرې کوي. همداراز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی. 8 کاله مخکې د مې په 12 نیټه په کراچۍ کې په ډزو کې 8 کسان هغه وخت ووژل شو چې وکیلان د لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. دوی کې اکثره یې پښتانه وو چې عوامي نشر ګوند یې پړه په متحده قومي موومنټ اچوي، خو هغوی بیا ردوي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل په اعلان نن وکیلانو کاربندي اعلان کړي او په عدالتونو کې یې د کار نه کولو ویلې دي. همداراز عوامي نېشنل ګوند نن په کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې د غندنې په مناسبت جلسه کوي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید په دې اړه مشال رډیو ته وایي
چې د 12 مئی تاریخ مونږ یادول دا د بربریت تاریخ دی. په نهته خلکو باندې په فایرنګونه کوي او ګولې چلوي، دا په دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې د برملا یا په ریلو باندې ډزې وشو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې گواه پخپله میډیا ده، د هغې گواه پخپله ججان دي، د هغې گواه پخپله وکیلان دي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا ورځ توره ورځ بلي او په دې موخه نن خپل احتجاجي لاریون کوي. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر سکندر یوسفزی په دې اړه وایي
نور هیڅ مطالبه نه وه، نه اوبه وې، نه بجلی وه، نه کالاباغ و، نه بس صرف او صرف دا مطالبه وه چې په پاکستان کې د دایین حکمراني دا خلک دې لوتو. نتیجتن د هغې وخت ډکټیټر او دلته د هغوی ناس اتحادیان او دا اوسنی گورنر وزیر داخله او دا داد ایم کیو ایم خلکو په نتیجه کې په دغه ورځ باندې تقریبا 30 خواو شاته د سیاسي پارټو کارکنان چې په هغې کې د پښتونخوا ملي پارټۍ ماتاب شهید، این پی مرګري، بیا د جماعت اسلامي د پیپلس پارټۍ کارکنان دا شهیدان شو. 2500 انسانان په دغه ورځ باندې ټپیان کړی شو. په دې کوم اکثریت ته پښتنو کوبرس کومګه 30 وایو، نو په دې کې 20 خواو شاته دا پښتانه ول.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید پر ایم کیو ایم تور لګوي چې د دوی د حکومت په سرپرستۍ کې دغه وجنې تر سره شوې دي.
دا پری پلانینګ شو او دا غیر ریسپانسیبل زموږ مشرف او دا غیر وخت صوبایي وزیر داخله وسیم اختر. خو افسوس موږ لا د عدالت په دې رویه لري چې کله عدلي آزاده شوه او کله چودري ابتحار بیا چیف جسټس په پاکستان لګېدو، نو دا اخره پورې هغه په ډېرې سوموټو شنې واسطې، لیکن د 12 مئی په دې باندې خاموشي اختیاره شوه.
نوموړی وایي هغه پخپله د دې پیښې عیني ګواه دی او په دې اړه عدالت ته هم تللی، خو تر اوسه یې خبره نه ده اورېدل شوې.
درزتنه ما خپله کې جمع کړی په عدالت کې په اوس سره او باغره په اورل باندې ایم جی ایم د ججانو دغه کړی وه، ګراوی کړی وو، ځان وو 8000 خلک د دوی راغلی وو په پوره او د هغې ورځې بیا ججان واپس نه دي ښکاره شوي. او زه لاړم او ما خپل اپلیکیشن هلته په عدالت کې رجسټر سره جمع کړی دی چې بیا د دې موقع چشمدید ګوایم تا تاسو په کار کې سوچ لای مارو غواړی
بلی خواتا دا امکیم گوند چارواکی دا دول سممی پا پیخه که دا دوی دا ککلتیا تورونا ردوی یاد دیوی دا دول سممی دا پیخه پا آڑا کیس پا کراچه که دا ترهگری دا مخنیوی پا عدالت که دا تیرو آتو کلونو را حسی دا زن اخکار ده. زفر کریمی، مشال رادیو، کراچه.
دا مشال رادیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتنو پر کامی مشانو په دې وروستیو کې بریدونه ډیر شوي دي. په یو تازه پیښه کې پرون د ګل په ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې وژل شو. د قبایلو ځینې مشران او سیاستوال پر کامی مشانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښایي. ډیرو کامی مشانو غوښتنه کړې چې حکومت یې د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخناورو.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیروریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ای وی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو وژل شو چې پړې تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی سملې په 13 دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې په خپل هم 13 هفته لیوه بمی برید روغ ووت مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه ویل.
تیرا چی اپریشن شروع شولی پا قبائلو کی نو دا کم قبائلی مشاران چی دی کم ملکان چی دی اور جی حمایت کرے او دا اپریشن حمایت کرے او سنگ پسنگ و سر والارو امن کمیٹی جوڑے کرے وی او بید آگوی نکم اگا پولیس چی آگوی تا ورکلی شوی یا دا آگوی دا تحاپوس چی کمی وادی شوی وی اگا دا آگوی نواپس واقستلی شوی او اسکریت پسندو دا پارا ناغلی رسان تارگیتو او آگوی شایدان کلا چی کم خلقو پا دا حکمت حمایت کرے دے دا سیکیورٹی فورسز حمایت کرے دے دا آگوی نکم سیکیورٹی اگستی شوی دا آگوی واپس سیکیورٹی ورکلی شي د پاتا او عوامو کې د اساسي مهروبي دا چې موږ د دې ملک د طرف قربانيانو خو ورکو خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتل کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتل کېږي.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویب سایټ ساوت ایشیا ټیروریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په مهال پاکستان کې 4315 ولسی وګړي 4255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلي سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اولدو سه په نور ملک کې مسله شته. فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي دي. پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پرېښي دي پولیټیکل
دا پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدې خبرو بحثونه کوي خو تر اوسه د قبایلی سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ستړ ته خدا په کور دی اوس موږ سره ما د ټریبل ملکون دي د هر وخت او سر ریلیټډ کسان دي او دیو بیا دیو نه غامر کی امن لشکر مشران جوړ کی بیا غریبون دي کې دا وا په شهیدان هم شي او په کور دی دا د دیو حکومت ته موږ دي ستړ ته دا پوسټ دیو سکیورټی انتظامات راشي ورته.
کله یوې خوا د قبایلي سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي نو له بلې خوا ته حکومت د پلوۍ وفاداري غواړي. د لړ کې 13 میاشت د شمالي وزیرستان قبایلي انتظامی له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداري سوګند غوښتنه پکې شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په لندن ریویو او بوکس نومې مجلې کې خبریال سمر هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ابټ آباد کې د سلور کال مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د وجرو عملیات پاکستان خبر نه وو. نوموړي لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ابټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړې وو. سپینې ماڼۍ په پرون د سمرهاش دا ویرت کړی دی. زمونږ همکار پامیر ساحل دا موضوع د پاکستان د زینو دفاعي سیړونکو سره سیړلې تفصیل یې په دې رپورت کې.
خبریال سیمر هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږیز کال د می پر دویمه په بټابات کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړی دی. د لیکنې مهمې برخې به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو په خوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزی ادارې CIA له مشر سره ولیدل او ورته ویل چې اسامه بن لادن په بټابات کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا تبوتله. هغه افسر اوس له CIA سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ISI پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمور هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعده او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې سلا شو چې امریکایي ځواکونه به پټابات ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړو چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژني به. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د DNA معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمر هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ISI پر پخوانی مشر پاشا د درغلې په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو لسیډونکې ډاکټر عائشه صدیقی سره شریک کړه. نو موري وای د اسد دورانی ورسته مرکه او د سیمر هرش دا وګد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شای نور مقاصد دي.
یي کہانی جو ساری ان کی ہے یہ گھومتی ہے اسد دورانی کے انٹرویو کے
گرد. دا کیسه د ISI پخوانی مشر اسد دورانی د هغه مرکه شاو خاصرخي چې دوه درې میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوی و او الجزیرا ټلویزیون په دې ورستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یو کیسه وکړه چې شاته یې بل مقصد وو او سیمر هرش هم یو کیسه کوي چې شاته یې بل کیسه ده. که سیمر هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکل شوی دي.
له ډاکټر صدیقی مې پوښتنه وکړه چې که سیمر هرش ته معلومات ورکل شوی وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو؟ نوموړی وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
زکه دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمر هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخ ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یو خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمه خبره کړې وه.
یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لننا لس یا پنزلس روز مخ کی پوستا نزدې یو خبریال همدا خبره پر ټولنیزو رسنیو کړې وه. زما په ان بعد جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ضد مقدمه ونی شي، خو ما تخکاری چې د پوستننه یو ډول نا آرامي ده چې د دې ډول وړو وړو کیسو په صورت کې بهر راځي او سرګندېږي. نو د دې کیسې باور یا اعتبار هم ردې لکه د اسد دورانی د خبرو. داسې کیسې د ځینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابته کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
د ډاکټر صدیقې پاند په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو. نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي. د سیمر هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوی لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ته افغانستان په سفر نن کابل ته رسیدلی. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به له افغان چارواکو سره د سولې د مسلې ترڅنګ په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مې 12مه د تورې ورځې په توګه نمانځي. د 2005 کال د مې په 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړې شوې چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو اته سلويخ کسان وژل شوي او د سلو نه زیات جوړ شوي وو. عوامي نېشنل ګوند وای د اپوزیشن باوجود د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا را بلل شوی د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف یې د خپل حقونو لپاره د مې په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هله سرګند کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالي شي. نوموړي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هیله لري چې حکومت به ترې په بریالیتوب تیر شي. د یمن شیعه حوثي باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جازي وشتلې او غورځولې ده. دا خبره یو شیبه ورسته له هغه مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جاز لا درکه شوې ده. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوه دی. د نوموړي په دې سفر کې به د یوکرین، شام او یمن د نارامۍ په اړه خبرې کیږي.
او اوس هم راځو د ځوانانو غږ خبرونه ته. د نن ورځې په دې پروګرام کې مو د عوامي نشل ګوند ستکونکو د سازمان یو مشر طارق افغان ملمه دی. نوموړی د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادی د خیبر پښتونخوا د سانګې یو منتظم هم دی. دا پروګرام تاسو هر جمعه په ژوندۍ بڼه او د نهې په ورځ په دویم ځل اوري. کوربا اسرار عالم مومند دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوې ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنېغه
اردن کوستړی مشي. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ سره د پیښور د سیمې ځوان طارق افغان ملمه دي. طارق افغان د عوامي نشل ګوند د زده کوونکو د سازمان د مرکزی کمیټې غړی دی او د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا د څانګې تنظیمونکي هم دي. نوموړی د کال 2008 نه تر د 2009 پورې د سسټینیبل پیس اینڈ ډیولپمنټ ارګنایزیشن تر سوري لاندې په امن کې د ځوانانو رول یا یوت فار پیس په نامه د خبر پښتونخوا د څنګه مرستيال همکار هم پاتې شوی. نوموړی په فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ستونزې نړۍ ته وړاندې کوي. طارق افغان چې د محل منګ سره د سکایپ بلاري ملمه دي د هغه سره به پر دې او نورو یو شمېر لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو خبرې کوو. طارق د مشال ډیو د ځوانانو غږ خبرونه ته ډیر ډیر ستړي مشي.
ډیر مننه اسرار عالم صاحب.
څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
الله فضل له شکر نه بس جون تیریږي.
زکه خبره ده طارق تا سره خبرې کوو خو که خوخم وي اوریدونکو ته به خپل د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آی ډی هم وړاندې کړو که چېرې هغه موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستل غواړي.
جی جی.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړی، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800223333.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اوردونکو، له پېښوره موږ سره طارق افغان د سکایپ د لارې میلمه دی. له هغوی سره به د هغوی په لاسته راوړنو خبرې کوو. طارق، موږ به پرله پسې ستاسو په لاسته راوړنو خبرې کوو، خو دا راته ووایه چې تاسو خپله مبارزه کله شروع کړه او د دې تر شا څه محرکات وو؟
تاسو سوال وکړو چې ما خپله مبارزه د کله نه سټارټ کړم. زه د شپږم جماعت طالب علم وم چې ما د خپل پلار لایبرری کتنو، په هغه کې ما د باچا خان یو کتاب دی، زما ژوند او جدوجهد، هغه زما لاس ته راغی، په پښتو کې لیکل شوی دی. هغه سټڈی کول ما شروع کړ. هغه کتاب په داسې طرز کې لیکل شوی دی چې هغه کتاب تا ځان سره بالکل مصروف کی. نه، دا کتاب چې ما کله وکتو نو زما په ذهن باندې هغه د انګریز د وخت کم ظلمونه چې باچا خان سره به کېده، او باچا خان د پښتنو لپاره کم جدوجہد کړی او کم قرباني ورکړې وه، څومره سختې تیرې کړې وې، نو هغه زما په ذهن باندې ډېر غټ اثر وکړو. خو کله چې بیا زه په 2003 کې اسلامیه کالج کې ما داخله واغسته، نو هلته ما د پښتون ټرانسپورټیشن د پلیټفارم نه خپل سیاست شروع کړو. او په اولنی کال زه د پښتون ټرانسپورټیشن اسلامیه کالج سینیئر نائب صدر منتخب شوم.
تر کومه اندازه ته وایي چې ستاسو د دغه پښتون سټوډنټس فیډریشن اهداف څه دي او څه څه کارونه تاسو کوئ؟
زمون کار په پښتنو ځوانانو کې د تعلیم او هنر رڼا خورول دي، د کلتور په بنیاد یو معاشره تشکیل کول دي چې په هغه کې د پښتون کلتور پرمختګ وشي، د لیبرال قوتونو د ترقی پسند قوتونو ملګرتیا، د ظالم مخنیوي کول دي، او یو جمهوری معاشره تشکیل کول دي. په دې تعلیمي ادارو کې د سټوډنټانو یونین چې دي د هغې د بحالۍ دپاره کوشش دی، او سټوډنټانو ته دې تعلیم چې څومره دی دا موږ فراهم کول، دا زموږ منشور دی او په دغه باندې موږ کار کوو.
طارق، دا هم تورونه لګي چې کوم د زده کوونکو سازمانونه دي په یونیورسيټو کالجونو کې، لکه څنګه تاسو د خپل ذکر وکړو، په هغوی دا تورونه هم لګي چې دوی جګړې کوي په سکولونو کې، کالجونو کې، په یونیورسيټو کې، او دغه رنګه چې کوم تعلیمي ماحول دی هغه خرابوي. څومره حقیقت دی کې
یره جی زبداوی م چې تر څه د پوره خدا خبره ټیک هم دا او غلطه هم دا، ځکه چې کومو ګورو نو ضیاء الحق په 1904 اتیا کې په سټوډنټس یونین باندې پابندي ولګوله، بای بین کړه. دا غیزه د سیاسي پارټو کم ځینې تنظیمونه چې سټوډنټانو غی واغسته، هغه کې د دې د تربیته کم طریقه کار چې د سټوډنټانو بکې دا هغه هم ختم شو. خو په دغه دوران کې دا د افغان جنگ شروع شو، او دا جهادي خلک ټرین کول، دلته کې جماعت اسلامي ډیره زیاته منظم و، ډیره زیاته سرګرمه و، او دا غي سټوډنټ فنګ چې کومه د اسلامي جمعیت طلبه په دغه وخت کې دا غي په تعلیمي ادارو کې د اسلحه کلچر، د کلاشن کوپ کلچر، او په زور باندې په بل باندې خپل نظریه منل، دا قسمه کارونه سټارټ کړل. نو همیشه کله هم دلته کې جګړه شو د نو هغه په نظریاتي بنیاد باندې شوی، دا په کار نه دی چې جنگ جګړه وشي. خود دغه کم تنظیم چې دی همیشه راشي نور سټوډنټان ته په زور باندې خپل نظریه په غیم مسلط کوي، چاته به وایي چې تاسو میوزیک مخه کوي، میوزیک بند کوي، په چا باندې با د سټوډنټانو د ویلکم پارټیانی، فیرویل پارټیانی، دی به ورشي په غی باندې په زور باندې پارټیانی بند کوي، سهارا به دی والی چې دا فحاشي ده او ریانی ده. نو د دغه خلاف بیا بعضی سټوډنټان چې دی غره پاسي د دغه زور زبردستۍ خلاف اغي هم خپل سټرګل کوي. زه دا په یقین سره یم چې کچري دغه تنظیم که چری زور زبردستی و نکی نو بل یو تنظیم هم داسې نشته چې هغه په تعلیمي ادارو کې جنگ وکړي، جګړه وکړي او بدامنی پیلاوي.
تاسو د کوم تنظیم ذکر وکړو چې اسلامي جمعیت طلبه هغوی تشدد نه کار اخلي، نو بیا په موسیقۍ باندې او په نور چې کوم تفریحي پروګرامونو په هغې بندیز لګي، نو بیا تاسو هم هغې خلاف راپورته کیږي او د هغوی سره جنگ کوي که څنګه؟
نه، موږ خو د هغې سره جنگ نه کوو، خو موږ همیشه اډمنسټریشن د یونیورسټۍ چې کوم مشران دي هغې موږ په دې کې انوالو کوو او دا ورته بار بار وایو چې یاره دلته کې اډمنسټریشن شته، د هغې کار دا دی چې هغه دلته کې په دې یونیورسټۍ کې که څه غلط کار کیږي چې په کار ده چې د یونیورسټۍ اډمنسټریشن د هغې خلاف اکشن والی. که څوک یو پارټي کوي نو هغې آلریډي مخکې د ډپارټمنټ نه اجازت اخیستی، د وایس چانسلر نه اجازت اخیستی، خو دی دغه شی نه مني. دی راځي خپله نظریه په خپله د چړې او د ټوپک په زور په زبردستۍ باندې په خلکو باندې مني. که تاسو ته یاد وي په 2009 کې د انجینیرینګ یونیورسټۍ یو سټوډنټ عدنان چې هغه دې تنظیم شهید کړی و، د هغې ګناه صرف دا وه چې د هغه د تره زوی موسیقي اورېده په سلو آواز کې. نو دی د هغه سره جنگ جګړه وکړه. د عدنان مخې ته راغی چې یاره تاسو دې سره څه کار دی؟ د خپل کار دی، ستاسو خپله نظریه ده. لکه اسلام کې هم دا وه چې لا اکراه فی الدین، په دین کې جبر نشته. نو په هغې وجه باندې دی هغه په ویکټو کې میخونه ټکوالي وو، هغه په دې سر سروالی و، هغه د مور یو زوی و چې انجینیرینګ ایله کمپلیټ کړی و، هغه دی شهید کو. نو په دغه قسمه اکټیویټیز او دغه قسمه کارونو خلاف بیا موږ بھرپور احتجاج کوو. موږ د پریس سهارا لو، موږ د ریډیو د ټی وی سهارا لو، موږ اډمنسټریشن باندې دا فورس راولو چې یاره دغه تنظیم چې دی دغه دی دغه قسمه اکټیویټیز او کاروایان منی کړي. او کلام چې یو جنگ یو جګړه شوې ده، نو که تاسو تاریخ وګورئ نو په دې کې به پهل دغه تنظیم کړی بل تنظیم بنی کړی.
نو طارق افغان، به تاسو خپل هم څو واره جیل ته تلیسته، نو دغه څه وجه
دا دی؟ خو وجه دغه وجه موږ همیشه کله د ففیسونو کې اضافه وشي په دې مسټه کې، کله داسې بل قسم کارونه وشي چې دغه خلاف موږ جلوس وباسو، جلسه وکړو، نو دغه اډمنسټریشن دا نه غواړي چې دغه تحریک موږ وچلو، هغې په موږ باندې اف آی آر وکړي، موږ جیل ته دننه کړي. بل زه به دا ویم چې دا کله عدنان مړو، نو د دغه تنظیم خلاف موږ یو ډېره ښه مبارزه کړو چې د عدنان ته انصاف میلاو شي. نو بجای د دې چې حکومت دغه دهشتګرد خلک نیولی وی، نو هغې موږ د نقص امن په بهانه باندې یو میاشت جیل ته کړو، او د جولای میاشت ټوله موږ په جیل کې وستا. یا دغه سی پروس کال که تاسو وګورئ د ویلنټاین ډے پروس باندې چې کومه جګړه شوې وه، په هغه کې یو سټوډنټ لګېدلې مو، نو په موږ باندې دي د دروغو تورونه ولګول، خاص کر په ما باندې چې دا ګولې د چلولې ده، په موږ باندې د قران سوزولو د دروغو مقدمه وکړه چې ردی قرانونه سیزلې دي. لکه دي د خپل سیاسي مقاصد لپاره هر هغه کار کوي چې هغه بالکل لکه نه انسانیت منی، نه اخلاق منی، نه لکه هر حد پوری زی. نو هغې کې هم موږ یو میاشت په جیل کې تیره کړه. موږ لکه د دغه جیلونو نه، د دغه زور زبردستۍ، د دغه زیاتونه موږ نه یېرېږو. موږ همیشه خپل آواز اوچت کړی دی د امن لپاره، د جمهوریت لپاره، د ترقۍ لپاره، د طالب خلاف، د دهشتګردۍ خلاف، د انتها پسندۍ خلاف، او انشاءالله بیا به یې اوچت
کړو. اوریدونکو، زه تاسو ته وایم چې طارق افغان چې کوم د د عوامي نیشنل ګوند د زده کوونکو د سازمان مشر دی، هغوی چې کوم تورونه ولګول په اسلامي جمعیت طلبه باندې، موږ به هڅه کوو چې د هغوی غبرګون هم مخې ته راشي. طارق، درته وایم چې تاسو د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادیې د خیبر پختونخوا د څانګې تنظیمونکي هم استئ، نو اول خو زموږ اوردونکو ته وایم چې دغه اتحادیه څه دا او څه کار کوي، او تاسو خپل په دې کې څه برخه لري؟
په دې کې خو زه د خیبر پختونخوا د سیمې ارګنایزر یم، د آل پاکستان پروګرسو یوت الاینس ته، چې په دې کې زمونږ سره چې په پاکستان کې څومره هم ترقی پسند د ځوانانو تنظیمونه دي، چې په هغې کې بی ایس او ده، په هغې کې پی ایس او ده، په هغې کې نیشنل جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، پاگی کی پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن دے، داسی نور تنظیموں نے دی. منگ دا دی یو داسی وسیع اتحاد جوڑو چې زمنګ نظریات، زمنګ کم مسلې دي چې دا غي مشترکه منګ حکمت عملی غي ته جوړ کو، دا غي مخنیوي وکړو. لکه کوم ګورو نو هر طرف ته ترقی پسند خلاف دلته یو انتها پسندانه کارونه روان دي، چې چرته هم ترقی پسند سړی دی، چرته هم د خاوري د حق غوښتونکو ولدي، آغی پٹارگیٹ تھی کتا سو گورے دا عوامی نیشنل پارٹی سمرا کارکنان سمرا لیڈران آغا پٹارگیٹ شو آغا وجلے شو صرف د دې د وجنا چې موږ د طالب مخالفت کوو موږ د دهشتګردو مخالفت کوو موږ د انتها پسند مخالفت کوو نو موږ وایو چې داسې یو تنظیم جوړ شي چې موږ دا ټولې که په بلوچستان کې سم مسئلې که په سند کې سم مسئلې که په کشمیر کې سم مسئلې که په خیبر پختونخوا کې سم مسئلې که موږ چېرې احتجاج کوو نو چې هغه احتجاج که په بلوچستان کې سم مسئله وشي نو چې صرف د بلوچستان ترقی پسند سټوډنټان یا ځوانان نه راپاسي د هغې دپاره د سند ترقی پسند سټوډنټان او ځوانان هم راپاسي د هغې دپاره د اسلام آباد او د پنجاب ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي د هغې دپاره د خیبر پختونخوا ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي او یو مؤثره احتجاج کوي او د هغې مخنیوی کوي.
نو په لنډو ټکو کې راته ووایه چې ځکه چې ستاسې لاسته راوړنې دومره ډېرې زیاتې دي چې هغه ډېر وخت په موږ نه اخلي نو که په لنډو ټکو کې راته ووایه چې ستاسو دغه اتحادي سنتیجه مخه تراغلی که څنګه؟
نو په الحال خدا د ارګنایزینګ په عمل کې موږ دا تنظیم ارګنایز کوو اوس دا چونکه اوس جوړ شوی دی موږ باقاعده د دې کار شروع کړی نه دی په ډېر لنډ ورځو کې به زموږ باقاعده کیبینټ اعلان شي او بیا به موږ خپل کار شروع کړو.
ښه، د قبایلي سیمو ځوانان ستاسو خبرې اوري هغوی ته څه وایي چې څرنګه هغوی په دې کې ګډون کولی شي؟
د قبایلی سیمو الکانو ته ځوانانو ته خو به زما دا اپیلی چې هغې زیات نه زیات په سیاسي عمل کې برخه والي. دلته کې دا په دې پېښور پوهنتون هده پورې به زه دا ووایم چې څومره قبایلي ایجنسۍ دي نو د هر ایجنسۍ خپله خپله سوسایټي ده چې هغه خو صرف د یو ویلکم پارټۍ پورې او د یو کلچرل نایټ پورې محدود دي. زه به دې ته دا ووایم چې څومره زیات نه زیات دوی په سیاسي تنظیمونو کې ګډون کولی شي نو دوی دې ګډون وکړي چې د دوی اویرنس راشي دوی پوه شي په خپلو مسایلو باندې په خپلو وسایلو باندې او په خپل مستقبل باندې ځکه چې قبایلي هغه بدقسمته خلک دی چې د پاکستان جوړېدو نه اخله تر اوسه پورې دوی ته د انصاف حق هم نه ملاویږي که چېرې چا سره زیاتی وشي نو د اف سی آر لاندې جرم به یو کس وکړي او د هغه ټول خاندان د هغه ټوله قبیله به حکومت ونیسي نو د دغې اف سی آر د خاتمې دپاره او د فارټا په دې خیبر پختونخوا کې د شاملولو دپاره سیاسي پارټو کې د قبایلي ځوانانو ګډون چې دی نو دا ډېر لږ دی.
څه وایي تاسو چې ولې مطلب څنګه تاسو خپله باندې وویل چې د لسیزو راهیسې په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون دی هلته کې عدالتونه داسې نشته چې لکه نور څنګه د پاکستان په بندوبستي سیمو کې دي د دې تر څنګه سکولونه وړنګول شو داسې ډېرې خبرې دي نو څه ګوري چې د دې مسلو د حل لپاره قبایلي ځوانان ولې نه راپورته کیږي؟
نو قبایلي ځوانان یو خو د تعلیم ډېر زیات کمی دی په قبایلي علاقو کې بالکل لکه خلک ډسپلیس شوي دي آی ډی پیس شوي دي د خپلو علاقو نه بهر دي د هغې کاروبارونه تباه شوي دي نو په دې حالت کې چې هغه ټول نفسیاتي بیماران شوي دي نو هغې به تعلیم طرف ته څه مخه وکړي هغې به ترقۍ طرف ته څه مخه وکړي د دې دپاره لازمي خبره دا ده چې حکومت فوراً قبایلی علاقې په دې خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړي هلته د اف سی آر خاتمه وکړي هلته عدالتي انصاف وړاندې کړي هلته د تعلیمي ادارو د یونیورسټو اعلانونه وکړي او په سیاسي پارټو باندې خو چونکې دوی بندیز لرې کړی دی خو هغه شان حالات هلته نه دي جوړ چې سیاسي پارټۍ خپلې هلې ځلې وکړي دا دهشتګردي به ختمول غواړي هلته کې ځکه چې د دیرشو کالونه دا کم جنگ چې روان دی په دې کې دغه قبایلي عوام چې دی دا د سینډویچ په شان دل شو دی مړ شو دی پړم شو او مړم شو.
سمه ده، موږ سره اوریدونکي له دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟
دوبای نه خبرې کوم، جمال الدین مې نام ده. دا څو چې دا کوم خبرې اوس کړې کنه لکه اوس مذهبي پلټۍ دی دغه کې کوم پوی کسان وي لکه مو مطلب دا ده چې پښتونولي ته ضرار نه ورسېږي کنه کوم مذهبي پلټۍ دی دا کې یو دوه درې کسان مطلب پوی کسان چې شر غبال نه جوړوي او کوم سیاستي پلټۍ دی دغه نه داسې یو دوه درې کسان چې شر غبال نه جوړوي لکه داسې د آر فرقه نه کاسون یوه کمیټه غوندې جوړه شي چې آر فرقه نه کاسون کې وي چې یوه موافقه یو شی کړای شي مونږ ته خو د شرارت د غبال د مشکل خو مونږ ته ټولې دغه پوی نه روغړې دي چې یو دلیر درسي یو دلیر درسي یو یې چې زه پخه کیم بل یې چې زه پخه کیم مونږ ته یې ضرار ورسولو حکومونو ته پښتو ته هم ضرار ورسولو.
او تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟
زه خوست سره تعلق ساتم.
ښه، مننه ستاسو نه. طارق، که تاسو له دوی په خبرو رسیدلی وای نو ما چې څو هغه سلاغه داسې دي چې دوی پښتانه څوک مطلب څوک ته یو لارخې څوک ته بل لارخې کم خو لاړ شي
بالکل دا دی خبر صحیح دا او دا د وخت ضرورت هم دی لکه څنګه تاسو سوګوري دا د گوادر کاشغر د روټ د راهداري د بدلون دا خبره کیږي نن سبا په دې په پښتنه سیمه کې ډیر یو لوی احتجاج روان دی. نو دا همیشه د پنجاب بالا دستي طبقې د دې پښتنو سره ظلم کړی دی، د دې په حقوقو باندې ډاکا چولې ده. دغه یو فرچون چینجر په انګلیش کې دی ته وایي چې قسمت بدلون کې یو پروجیکټ و چې هغه به د حسن ابدال داودخیل بنو لکیمر ودی خان زوب او د پښتون سیمه باندې به دا گوادر ته رسېدو چې د دې سره به یو فایبر اپټیکل کیبل لائن او د سره به ګیس او تیل پایپ لائن او یو به ساته سرین ټرین او اکنامک زون به سره فری ټریډ زون به سره د دینه به افغانستان ته پنځه لارې تلې، ایران ته به د دینه لارې تلا چې د سنټرل ایشیا به ټول د پښتنو په غیږ کې راغورځولې و او د دینه به درې عرب خلک چې دینو اغي فائدہ او چتوله. خو د بدقسمتۍ نه د پنجاب بالا دست طبقې اغه لارې بدل کړه او پنجاب باندې بوتلا موټر وے لاہور پورې لاہور نه بوست کراچی پورې موټر وے جوړې بیا به گوادر ته. نو دی سیاسی پارټو لا کاغه مذهبی دی ک مولانا فضل الرحمن دی ک سراج الحق دی ک محمود خان چغزئی دی ک پی ٹی آئی دا عمران خان دی ک این پی دا په کار ده چې دا خو د یوې سیاسي پارټۍ مسله نه ده، د هغې ایشو نه ده، دا خو د قوم د صوبې د مستقبل مسله ده، د دې د ترقۍ مسله ده چې په دې باندې دا ټولې پارټۍ یو شي او بالکل په یو اتفاق باندې د مرکزی حکومت ته ودرېږي چې نور د پښتنو سره دا ظلم دا زیاتۍ دا نه منو. زما په خیال دا ضروري خبره ده د وخت مناسبت سره چې دا ټولې پارټۍ که هغه مذهبي دي ټیک ده، هغوی به خپله نظریه د فضل الرحمن به خپله نظریه، د جمعه اسلامي به خپله نظریه، د عمران خان به خپله نظریه، خو حقوق او فایده زموږ د ټولو یو ده، ګټه او نقصان زموږ د ټولو شریک دی.
اوریدونکو، طارق افغان چې کوم تورونه ولګول په پنجاب حکومت باندې یا مرکزي حکومت باندې نو هغوی له دې څخه انکار کوي. طارق، خپل خبرونې ته به راشو، ستاسو لاسته راوړنو ته به راشو. نو دا ته وایي چې د 2008 نه تر 2009 پورې تاسو په امن کې د ځوانانو رول یا یوت پر پیس په نامه باندې تاسو د خبر پښتونخوا د څنګ مرستیال همکار هم پاتې شوستئ، نو پر دغه اړه زموږ اوردون کوته وای.
دا د جی سسټینبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن سپیډو چې د دې یو څنګه وا یوت پر پیس ځوانان د امن لپاره، زه د دې د صوبې مشر ما او په دغه لړ کې موږ به د پېښور یونیورسټي، د اګریکلچر یونیورسټي، د اسلامي کالج، د انجینیرینګ یونیورسټي، د دې ټولو یونیورسټو د هر ډپارټمنټ ځوانان جنکۍ ولکان دي ته به موږ په امن باندې، په جمهوریت باندې، په لیډرشپ باندې، په دې باندې به موږ دې ته ټریننګونه ورکول. په دې کې یو غټ ډیولپمنټ موږ دا کړو چې پاک افغان یوت کونسل موږ جوړ کړی و چې د افغانستان نام ځوانان راغوښتي و دلته کې او د پاکستان ځوانانو پکې موږ په دې غونډ ملکي هغوی سیمینارونه کړي وو. بیا موږ د دې ځین افغانستان ته تللي وو چېرته پیپل د عوامو سره چې کوم رابطه ده چې دا د دې دواړو ملکونو تر منځه سیوا شي او زموږ دا کوم کشالي چې دي په دې تر باندې موږ د عوامو په ذریعه، د ځوانانو په ذریعه، ځکه چې ځوانان د مستقبل معماران دي او په دې ذریعه باندې دا زموږ اړیکې چې کوم دي دا خیشي او موږ په امن سره او په خوشحالۍ سره ژوند تیر کړو. دغه زموږ دغه بل د کوم کلستر بمونه چې دي د دې خلاف به موږ مهمونه چلول په یونیورسټي کې، د سمال آرم چې کوم دا وړې اسلحې دي د دې خلاف به موږ مهمونه چلول چې دا ختم شي، د دې استعمال کم شي، ډېر زیات داسې د هوایي فایرنګ شو چې دا یو ډېر ناسور دی زموږ په معاشره کې، د دې خلاف به موږ مهم چلو.
تاریخ موږ سره وخت ډیر زیات کم دی، نو زه غواړم چې لنډې لنډې پوښتنې ستاسو نه وکړم او تاسو ماته لنډ لنډ ځوابونه راکړئ. ستاسو د امن تحریک په نامه چې کوم ستاسو تحریک وو، نو د هغې په اړه اوریدونکو ته لږ.
د امن تحریک زه د ځوانانو کوآرډینیټر وم، دا کله چې د سوات نه آی ډی پیز رالل نو ډیر داسې تنظیمونه وو چې چا به د آی ډی پیز دپاره چا به له لوټې وړي، چا به له وړول، چا به له خیمه وړه. او موږ په دغه ټیم کې داسې پروفیسران، وکیلان او موږ داسې ترقی پسند سټوډنټان موږ کېناستو او په دې هم سوچ وکړو چې دا ارس خو څه عالمي دنیا ورکوي، څه د پاکستان حکومت ورکوي، څه نور تنظیمونه، خو امن به څنګه راولو، د دې دپاره به کوشش څوک کوي. نو موږ د امن تحریک په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو چې د هغې موږ ډېرې غټې غټې قبایلي جرګې، د سوات جرګې، د دې غونډې صوبې جرګې موږ وکړې او د آی ڈی پیز واپس د پارا منگ چینو اقدامات وکړل او امن بسنگ راضی داغ د پارا منگ یو تاریخی اعلان پیخور پشاور ڈکلریشن پنم باندھی پر ٹیکسٹ بک بورڈ دفتر کی دو رضی سیمیناروں کوچ پاگی کی ماں د تعلیم پاڑا پریزنٹیشن کھڑے امنگ اعلان پہ خبروں کو چپاغی کے دا خبری وی چیارا حکومت تے ٹارگیٹڈ آپریشنوں کی دا دروغ آپریشنوں چی کلا یو آپریشن دے کلا بل آپریشن دے کلا بل آپریشن دے منگ دا نمنو او پاگی کی ڈیر دا سی خبری وی چی آغا منگ حکومت تا دی ملک اسٹیبلشمنٹ تا وڑان دکلی وی چی کپدی خبرو باندی عمل اکڑی شی نو امن راتلی شی
سما تارک تا سی دا پاک افغان یوت کونسل دغه کې هم راځي جوړون کې هم راځي دغه کونسل نو دغه کونسل څه ګور داسې ډیر غیر فعال نه ښکاري نن سبا
بالکل جی دا نن سبا لګ غیر فعال شوی دی موږ دلته چې کوم دا پاک افغان پیپلز فورم دی نو داغه لاندې اوس موږ کار کوو دغه تنظیم چې دی نو هغه لګ غیر فعال شوی دی خو زموږ اراده دا ده چې ان شاء الله دا به ډیر زر موږ بیا دوباره فعال کړو
سم تاسو یو شمیر سیمینارونو کې ورکشاپونو کې هم برخه اخیستل نو د ځوانانو سقدرزی په نامه چې کوم ورکشاپونه شوې دي په پیښور کې د هغې په اړه اردن کوته وایي چې سقدرزی څنګه نن سبا دا او د هغې نه د پښتانه ځوانان څنګه متاثره کیږي
انتها پسندی چې کومه په دې خطه کې زمونږ روانه ده نو موږ خدا وایي چې دا دهشتګردي چې کومه ده دا انتها پسندی چې کومه ده نو دا سټیټ سپانسر ده ځکه چې لس دولس کاله وشو تر اوسه پورې ډېر آپریشنونه وشو او دا غي خاتمه نه کیږي یو ورځ دی وي فضل الله مړ کو بل ورځ وي حکیم الله مسعود مړ کو خو دوه درې ورځې پس هغه بیا را پیدا شي نو دغه انتها پسندی چې کومه ده نو ځوانان چې دغه ذهنونه کچي او سټیټ سپانسر ده او دغه مذهبي پارټي چې داغی پا کاروایانو باندی اس قسم چک نشتا چکا نیشنل ایکشن پلان وز جوڑ شوی دے پا پیخور پا ہنتون کی وہ سمد جماعت الدعوا لیٹریچر چلی گی اگر پا کمرو کی تقسیمی گی دا دی منگ برپور مخالفت کو او سو سو پیرا منگ دی یونیورسٹی اتارٹیز تاو کا اولی کل درخواستونا ملوار کلا چیارا دغا تنظیم بین تنظیم چکم دے دا دلتا لیٹریچر تقسیمی خو چارواکی دی خلاف اس ایکشن نالی نو په دغه حال کې چې دغه بین تنظیمونه خپل لټریچر تقسیمه نه څنګه انتها پسندی به څنګه ختم شي
سم که څه هم د پاکستان حکومت وای چې هغه کوم وسلوال دی خو به دغه پکې نه کوي او د ټولو خلاف پوځي عملیات روان دي طارق افغان په اخر کې درته وای چې اخري شی بي دي راتلونکي لپاره تاسو پلانونه څه دي او څه کول غواړي او دغه رنګي پښتنو ځوانانو لپاره څه پیغام لري
چونکہ زوس دا پختون سٹوڈنٹس فیڈریشن دا مرکزی ارگنائزنگ کمیٹی ممبر ہم زمنگ ارادہ دادا چی دا پختونو ځوانانو دا تنظیم دا من پداسی جدید خطوط باندې منظم کو چې هغه ځوانان پخپلو مسلو باندې پخپل ایشوز باندې اغي بالکل پوي زمنګ دشمن سوک دے زمنګ دوست سوک دے زمنګ وسایل سوک دی زمنګ سدی زمنګ وسایل منګ نه سوکڑی ولی وڑی په سو جوړی دا دهشتګردی چ روانه ده دی تاریخ سدی دی موجوده شکل سدی او راتونکو شکل به سی زمنګ د تعلیم اهمیت سدی او تعلیم به منګ په سوسایټی کې خورو څنګه زمنګ د خپل جبې او د کلچر لبمنګ ترقی څنګه ورکو نو په دغه خطوط باندې موږ د خپل تنظیم منظم کوو او خاص کر نن سبا چې کوم د گوادر کاشغر د ایشو ذکر ما وکړو په دې باندې زموږ د تنظیم یو برپور سټاند دی یو کوټلې ګامونه موږ اوچت کوو او بل زموږ په کوټه کې د ټول سټوډنټانو د تنظیمونو یو آل پارټیز کانفرنس شوه دی او دغه سیمنګ اوس دلته کې هم دا پلان لرو چې د دې صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې په کالجونو کې په یونیورسټو کې موږ داسې یو مهم چلو چې موږ پمپلټ تقسیم کوو چې هغه کې د دغه ایشو باره کې خبرې په دې کې موږ ریفرندم یو کوو
مهرباني ډیر مننه ساسنا طارق افغان موږ سره د پیښور نه د اسکایپ د لارې ملمو تاسو د هغوی په لاسترولونو واردل چې هغوی څه قسمه مبارزه روانه کړې د پښتنو د حقونو لپاره همدې سره خپل کوربه سلام ده جوړ کړی د الله پامه
la 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 ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران